شبر میزبان شماست. شبر صاحب خوش آمدید.
عباس صاحب مننه تاسو ستړي مشي اته بجش په داسې رډو د دې صد خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم. وړاندې په واورې چې په قطر کې د افغان سولې خبرې په ټپه نه دي درېدلې او دواړه لوري وایي چې پرمختګونو ته هیله شته، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې په افغان سوله کې باید د سیمې د هیوادو اندېښنو ته پام وشي. د افغانستان، ترکمنستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې پر افغان سوله خبرې وشوې او تمه ده چې نن په قرغزستان کې نوی صدر اعظم وټاکل شي. د خبرونو تفصیل. د ملي مصالحې د عالي شورا مشر وایي چې په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو کې باید د سیمې د هیوادونو اندېښنې په پام کې ونیول شي. عبدالله عبدالله پرون هند ته د خپل سفر په وروستۍ ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د سیمې ټول هیوادونه په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره لیوالتیا لري.
د افغانستان په سولې کې ټول ملکونه د دغه سیمې علاقه هم لري، خپل تشویشونه هم لري او امیدواریګانې هم لري. باید چې دوی په نظر کې ونیول شي، بحثونه ورسره وشي.
شاغلی عبدالله د افغانستان د سولې په هڅو کې د روسیې ونډه هم مهمه وبلله او ویې ویل چې د سیمې هیوادونو ته د سفرونو په لړ کې به د امکان په صورت کې روسیې ته هم لاړ شي. د افغانستان، د امریکا د متحده ایالاتونو او ترکمنستان په درې اړخیزه غونډه کې د سیمې په کچه د افغانستان د سولې د هڅو د ملاتړ غوښتنه شوې. په دې غونډه کې چې پرون جوړه شوه، د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر، د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین ډیوډ هیل د ویډیو کانفرنس لاري ګډون کړی وو. د دې غونډې په اعلامیه کې د سیمې له هیوادو او نړیوالې ټولنې غوښتل شوې دي چې د افغانانو په مشه او مالکیت د سولې د مذاکراتو ملاتړ وکړي. په اعلامیه کې د افغانستان د تیرو 19 کلونو د لاسته راوړنو ساتنه او پراختیا د دایمي سولې یو مهم شرط بلل شوی دی او همداراس په ټولو چارو کې د شزو د مفهومه ګډون پر اړتیا ټینګار شوی. په اعلامیه کې راغلی دی چې د دې غونډو لړۍ به دوام وکړي. په پام کې ده چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ د سیالیو نیمه پای لوبه د دوشنبې په ورځ پیل شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر د غوره لیګ د راتلونکو لوبو د مهالویش په اړه ازادي راډیو ته جزئیات ورکړل.
دوشنبه په ورځ سیم فاینل پیل کیږي د طوفان ری رود او د سیمور غالبورس بازی تر سره کیږي او د سه شنبه په ورځ د شاهین اسمایی او د سپینغر بازان تر سره کړي. د جمعه په ورځ فاینل مسابقه دی.
د غوړ لیگ د لایز لوبي پروند او قابان هندوکش او د مایوند اتلاند لوبډلو په لوبه پایته ورسېدی چې دوه د دوه پروندې مساوي شوه. د قرغزستان پارلمان په پام کې لري چې د حکومت لخوا په اعلان شوی بیړني حالت کې د نوي صدر اعظم د انتخاب لپاره رای ورکړي. وکیلانو د ازادي راډیو قرغزي څنګه ته وویل چې د پارلمان غړي به نن پلازمېنه بشکک ته نږدې د ولسمشر سورنبای جینبیکوف په استوګنځي کې غونډه وکړي، څو د بیړني حالت د اعلان او نوي صدر اعظم ته د اعتماد رای د ورکولو په اړه بحث وکړي. له دې مخکې په بشکک کې د سیالو ډلو ترمنځ چې د پراخو مظاهرو په نتیجه کې د حکومت لړنګېدو وروسته د قدرت ترلاسه کولو هڅه کوي د نشټو راپورونه ورکړل شو. مظاهرچیانو چې د سیشنبې په ورځ دولتي ودانۍ ونیولې، پخوانی ولسمشر الماس بیگ اتمبایف له بند خوشی کړ. اتمبایف پر ولسمشر جینبیکوف ژغ کړی چې استعفا وکړي. نن د اکتوبر لسمه د اعدام د سزا ضد نړیواله ورسته. د دې ورځې په درشل کې د ایران او نړۍ د بشري حقوقو ډلو او د رسنیو د ازادۍ فعالانو په ایران کې د اعدام په سزا محکومیت غندلې ده. د بی سرحد خبریالانو ټولنې چې مرکز په پاریس کې دی او د ایران د بشري حقوقو د مدافعانو مرکز په دې مناسبت پر ټولنیزو شبکو یو کمپاین پیل کړی چې سرلیک دی د ایران خبریالانو، د ایرانی خبریالانو او نورو بازمیره بندیانو ژوند وژغوري. د بشري حقوقو نړیوال فدراسیون FIDH چې د هغه مرکز هم په پاریس کې دی، د اکتوبر په اتمه په خپل راپور کې وویل چې ایران تیر کال 255 کسان او دروان کال په لومړیو 9 میاشتو کې 190 کسان اعدام کړي دي. د پاکستان د مخابراتو اداره په دې هیواد کې د چین ټیک ټاک ټولنیز شبکې د بندیدو خبر ورکوي او وایي ټیک ټاک د غیر اخلاقي او د فساد د خپرونکو موادو په فلټر کولو کې پات راغلی دی. د پاکستان د مخابراتو د تنظیم اداره پی ټی ای پرون وویل چې دا پریکړې د ټولنې د بیلابیلو ډلو د شکایتونو پر اساس کړې ده. ټیک ټاک وای په هغو ځایونو کې چې د لنډو ویډیوګانو د شریکولو دا شبکه بازار ته وړاندې کوي، نو قوانین هم باید په پام کې ونیسي. د چینایي کمپنۍ په یو بیان کې ویلي چې د پاکستان د مخابراتو د تنظیم له ادارې سره په منظم تماس کې ده او دې تماسونو ته به دوام ورکړي. ټیک ټاک هیله څرګنده کړې ده چې پی ټی ای سره به یوې موافقې ته ورسی شي څو وکولی شي په پاکستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. دا خبرونه له ازادي راډیو مو خبرونه واوریدل. دا خبرونه تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو په ویب سټ ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم ونیسئ. واو ولولئ. د خبرونې په دوام، په قطر کې دولتي پلاوی وایي چې له طالبانو سره لیدنې کتنې روانې دي. د طالبانو یو استازي هم دا خبره وکړه.
مخامخ مجالس د سورو زراعي سنی تر سره سوي خو رابطه قطع نه ده چې دا کوم ګروپونه سي دي د دوه مذاکرات ته مونږ ته ماس کړو چې د خپل مابین کې رابطه لري.
د سوري پړه د افغانستان د ملي مصالحې دالي شورا مشر عبدالله صدر رډو ته ویل چې پراخي هڅې پکار دي.
نام دا رنگ چې په دننه په افغانستان کې مودې ته ضرورت لري چې په خلکو سره خبرې وکړو. دا هم ضروری ده چې په سیمه کې تبادل نظر وشي.
پلخمان کې مو د نجونو د زده کړو لستونزو خبرو.
او په زده کړه کې مهم رول چې لري هغه زما مور ده چې همیش مونږه تشویق کړی په ځان ډیر تکلیف تیر کړي، همیش د خلکو خبرې اخستی.
په ایران کې بیا یو شمېر نجونی او هلکان تعلیمي ستونزې لري.
ایران حکومت دا وایي هغه سره چې په خاطري مکتب ته یا مدرسې ته هغه سره پرځم او نو یې سره په مکتب کې نه پرځم.
د ګوډیا چار تفریحي پروګرام هم لرو. اوسج رډو په منسنی سپدول شپژنبی په ټول افغانستان کې اوري. په قطر کې پروانو بین الافغانی خبرو کې دواړه شکیل لوري وای چې د دوی د تماس ډلې په منسم ډول غونډې کوي. که څه هم پر دې خبرو د نشتې وی میاشتې لتیریدو وروسته هم تر اوسه لا پر کړنلار موافقه نه ده شوې. خو د دواړو ټیمونو غړیو اوسج رډو ته وویل چې خبرې نه دي قطع شوې او دوی هیله مندي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې د هڅو د ملاتړ لپاره په سیمه ییزه کچه هڅې چټکې شوې، په قطر کې د بین الافغاني خبرو مراکچی پلاوی وایي چې په خبرو کې ځنډ نه دی راغلی او مذاکرات له پلان سره سم پر مخ روان دي. پرون د جمعې ورځ وه او له معمول سره سم په خبرو کې یو ورځنۍ وقفه راغله. د افغان دولت د مراکچی پلاوی غړي فوزیه کوفي وایي چې خبرې له پلان سره سم پر مخ ځي. کڅه هم میرمن کوفی له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې د مذاکراتو د بهیر د چټکېدو غوښتنه وکړه.
مذاکرات نه دي درېدلې. موږ په کوچنیو ډلو کې مجلسونه سره لرو او دا یو بریالیتوب دی چې لږ تر لږه موږ د کړکیچ او جګړې دوه خواوې سره خبرې کوو. زه دا یو بریالیتوب ګڼم. زموږ تمه دا ده چې د مذاکراتو سرعت لږ زیات سي او ژر پریکړې وسي، خو موږ پوهیږو چې موږ څلوېشت کاله او لږ تر لږه دوه لسیزې له طالبانو سره په جګړه کې وو.
د طالبانو د مرکچی پلاوی په استازیتوب احمد الله وسیق ویل چې د تماس ډلې منظمې غونډې کوي. خغلی وسیق له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل چې د دې مذاکراتو پرمختګ ته هیله مند دی.
مخامخ مجالس د سورو زراعي سنی تر سره سوي خو رابطه قطع نه ده چې د کوم ګروپونه سي دي د دوه مذاکراتي ټیمونو ته ماس کړو چې د خپل مابین کې رابطه لري او د دې امیدوارۍ سره مجالس بیا هم پیل سي. واځي د طرز العمل کوم مجالس سي دي چې هغه پاتې ورسېږي نور به د ایجنډا په موضوعاتو باندې پیل کیږي. نو امیدونه ډېر ست چې پرمختګ وکړي.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې د خبرو د ملاتړ لپاره د سیمې په کچه هڅې چټکې شوې. د افغانستان، ترکمنستان او امریکا د درې اړخیزې غونډې په اعلامیه کې چې پرون د تلې په 13مه نیټه خبره شوه، د افغانستان د سولې لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو د ملاتړ غوښتنه وشوه. دا اعلامیه د هغې غونډې په پای کې خبره شوه چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر، د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین ډیوید هیل د ویډیو کانفرنس لاره برخه پکې اخیستې و. لبلې خو د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله د سیمه هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې پرون په نوې ډیلی کې له ازادۍ رادیو سره په ځنګړې مرکه کې وویل چې د سیمه ټول هیوادونه په یو وخت کې هم د افغانستان له سولې سره لیوالتیا لري او هم اندېښنې او امیدونه. ښاغلی عبدالله چې له اسلام آباد وروسته هند ته تللی زیاته کړه چې په دې ترڅ کې به د بل سفر ازبکستان ته وي.
د راپور په وروستیو کې ازبکستان ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر سفر ته اشاره شوې وه. عبدالله عبدالله پرون د هند څلور ورځنی سفر پای ته ورسوه او د دې سفر په اخر کې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې له هندي چارواکو سره د لیدنو کتنو او په قطر کې د سولې پر خبرو د سیمې د هیوادو د اغیزو په اړه څرګندونې کړې دي. له ښاغلي عبدالله سره په نوې ډیلي کې د ازادي راډیو خبریالي فیروزي عزیزي مرکه کړې او لومړی د هند د سفر او په نوې ډیلي کې له چارواکو سره د لیدنو کتنو پوښتنه ترې کړې ده.
په سیمه کې د سفرونو په ترس چې د سیمې ملکونو سره مقامات سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې اترې تبادل نظر او بحثونو په سلسله دوم سفر د اسما پس له اسلام آباد نه او د تنه وروسته بیا ازبکستان خواته روان یو. د افغانستان په سولې کې ټول ملکونه یوازې یو مملکت نه، ټول ممالک د دغه سیمې د دغه خطې علاقه هم لري او خپل تشویشونه هم لري او امیدوارګانې هم لري. بعد چې دوی په نظر کې ونیول شي، بحثونه ورسره وشي، د دوی نظریات زموږ نظریات ورسره شریک شي او کوم ځای ته رسیدلي وو، کوم ځای ته نه وو رسیدلي، څه شی په کار ده. او زه یقین لرم چې په سوله کې د افغانستان او په ثبات کې د افغانستان ثبات ټولو ته مهمه ده، خصوصا دغه ملک ته. د دوی د مقامات سره موږ ځانګړي ملاقاتونه درلود، صدر اعظم نریندرا مودی، دوی صدر اعظم چې ډېر اوږدې خبرې ورسره وشوې، د دوی د ملي امنیت مشاور، وزیر خارجه او نور مقامات سره. او دا ضروری وو، ضروری هم دی او دا سلسله د سیمه ایزی سفرونه به دوام.
لکه څنګه چې اوس هم په دوحه کې د افغان دولت او د طالبانو د پلاو ترمنځ په دې خبرې روانې دي چې څنګه کېدای شي د بین الافغاني مذاکراتو د پای لپاره یو طرز العمل جوړ شي، خو لا هم توافق ته سره نه دي رسیدلي. د تاسو دا اوسنی پیل شوي سفرونه به په هغو خبرو څومره تاثیر ولري؟
دا ضرورت دماغ خبر بودی ضرور هم دقیق رنگ چه به دنن به افغانستان که مدت ضرورت لرو چه پر خلق و سر خبری و که خلق و بجیریان باچه و او زموش حیات چه ده حالت ها همه شمول حیات ده او ده اکثر نوایی طول افغانانو بر ده اکثر سیاسی دلی به شمول ده خباله حکومت پلاوی استازی الت وزول لري. دا هم ضروری ده چې پسیمه کې تبادل نظر وشي. منفی تاثیر خو هیڅ نه لري، زه یقین لرم چې مثبت تاثیر به وي.
اوس خو په افغانستان کې پاکستان او هند یو د بل پر ضد باندې دي، یو د بل پر ضد څرګندونې کوي، یو د بل د نفوذ په افغانستان کې په واضح او په ډیر وضاحت سره انتقاد کوي. تاسو څه څه داسې مشترکه د پاکستان او هند ترمنځ ولیدل چې هغوی به په افغانستان کې د سولې لپاره همکاري وکوي؟
د دوی د دوال خیز روابط پاکله خبرې نه کوو دوی سره، او که دوی پیگی او خپل مناسبات او دوی به خپل طریقې لري چې څه کوي او څه کومه طریقه غوره کوي د خپل دوال خیز مناسبات پاکله. په دې کې شک نه لرو چې د افغانستان پاکله دوی بیا ګډ منافع لري. ثبات سوله د افغانستان، ثبات په افغانستان کې، ثبات یا د تروریزم شتون یا نشتون په افغانستان کې په ټول سیمه باندې تحصیل لري.
تازه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو ټویټ کې ویلي دي چې تر کریسمس پورې به افغانستان امریکایي ځواکونه
وګوري. لکه تاسو مخکې ویل، ډېر تازه دا خبره شوې ده او توضیحات یې نشته او بل توضیحات هم راکړل شوی نه ده. پخوا هم تصمیم نیولو و د امریکایي ولسمشر چې خپل قوا تعداد کمی کې
او دا سلسله روانه ده. ما ته معلومه نه ده، خپل ما ته معلومه نه ده، دا سلسله د امغه خبرو اترې چې مخکې شوی او ترتیبات ورته نیول شوی دي، یا کوم نوې فیصله ده دا به معلوم شي.
کله چې راته وایي چې همدغه کچېری امریکا خپل ځواکونه وباسي، د امریکا مرستې له افغانستان سره دی په دې برخه کې به څومره تاثیر ولري؟ همدارنګه تر دې مخکې هم په دې اړه اندېښنې مطرح وي، کچېری امریکایي او ناتو ځواکونه له افغانستان ووزي، افغان امنیتي ځواکونه په شپږو میاسو کې هم بقا ونه لري، تاسو په دې اړه اندېښمن یاست؟
ارو مرو افغانستان هم غواړي چې ورځ په خپل پخو ودرېږي. خود امریکې تعهد افغانستان ته زه فکر نه کوم چې داسې لنډمهاله ای د هغوی سلسله د مناسبات مرستې به دوام وکړي په هر حالت.
او که راته ووایي تاسو ویل چې روسیې ته به هم لاړ شئ په دې د سفرونو په لار کې؟
لا تر اوسه تثبیت شوی نه ده، خو معلومدار روسیه هم یو مهمه لوبغاړی ده، یو مهمه ملک ده، زموږ پر سیمې باندې تحصیل لري او د افغانستان په اوضاع باندې او د سیمې په اوضاع باندې تحصیل لري او په نړیواله سطح یو سیاست کوي روسیې. وختي چې راغی هلته هم سفر به وکړو، خو دا ټول موخه زموږ د سفرونو د سولې د افغانستان کې سولې مسلې.
یا وروستی بل پوښتنه کوم چې د امریکا انتخابات به د افغانستان په سوله باندې څومره اغېز ولري؟
په امریکا کې انتخابات په ټول نړۍ باندې تاثیر لري او اغېز لري، خصوصا پر افغانستان باندې. خو د افغانستان په سیاست په هکله دواړه خواوې د دوی موقفونه نږدې دي سره. خو بیا هم پس انتخابات یو بل حالت دی که هم دغه دارم پاتیشی یو نوی حالت یو نوی اوزایی، او که بل دارم انتخاب شی په دې شک نشته چې هر عمر یو فرق پکې لیدل کیږي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
نړیوالو چاپی خبرونو هم په خپل تازه غنو کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو مسأله څېړلې ده. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنګ ځای کتنه کوي.
هیل خبرونی په خپل ورستۍ غاڼه کې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د استلو په باب د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ په پریکړه تمرکز کړي. خغلی ترامپ چهارشنبه په خپل ټوټر لیکلی و چې کم شمیر پیاوړي امریکایي خزی او نارینه په افغانستان کې پاتې دي او هغوی باید د کریسمس تر جشن پورې کورونو ته راستانه شي. کریسمس ته شاوخوا دوه نیمې میاشتې پاتې. د هیل په لیکنه د ترامپ له دې اعلان څو ساعته مخکې د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین ویلي امریکا متحده ایالاتونه به د راتلونکي میلادي کال تر لومړیو پورې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 2500 کسانو ته راکم کړي. اوس وخت په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو رسمي شمیر 8600 ښودل شوی. هیل د امریکا د ولسمشر ترامپ او نورو چارواکو ځینو مخکینیو خبرو ته هم اشاره کړې چې ویلي وو کار روان دی چې تر ولسمشرۍ ټاکنو پورې په افغانستان کې د ډیره امریکایي عسکرو شمیر 4500 تنو ته راښکته شي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې د نومبر په 3 کېږي. واشنگتن پوسټ ورسپانې هم له افغانستان د سرتیرو د ایستلو په باب د ولسمشر ترامپ په ورستۍ دریز یو مقاله لیکلې. مقاله کې راغلي د ولسمشر هغه دریز چې زرګونه سرتیري په دریو میاشتو کې کورونا ته ستانه کړي ګډوډي رامنځته کړي. واشنگتن پوسټ د پینټاګان خبرګون راخسته چې ویلي دي له افغانستان د شرایطو په اساس د سرتیرو د ایستلو د پلان د بدلولو لپاره کوم امر نه دی ورته شوی. په مقاله کې د افغان سولې د خبرو د مرکزي ټیم اندېښنو ته هم اشاره شوې چې په بیړه وتل به د سولې د خبرو په وړاندې ننګوي نیزات کړی. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله ویلي د سرتیرو وختي استل بد دغه هیواد لپاره منفی پایلې ولري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ داسې وخت افغانستان د زرګونه سرتیرو د استلو په اړه خبري کړي چې لیوي خو د افغان دولت او طالبانو د سولې خبرې ټکنې روان دي او لبل خو هم د امنیتي وضعیت خرابېدو اندېښنې زیاتې شوې. واشنگتن پوسټ د کرکیچ د نړیوالې ډلې د آسیا برخې د مشر لوریل میلر اندېښنې ته هم اشاره کړې چې ویلي دي د سرتیرو یو دمی استل د امریکا د ملي امنیتي او مذاکراتي پالیسیو په اساس هیڅ معنی نه لري، خایي یوازې د رای ورکونکو د ملاتړ د جلب خاطر وي. واشنگتن پوسټ لیکلی د ترامپ دریز د ډیپلوماټانو او پوځي چارواکو په هغو هڅو کې یو نوی خنډ اچولی چې غواړي د افغانستان نږدې شل کلنې جګړې ته یو سولې زلار ولټوي. او هندوستان ټایمز ورځپاڼې هند ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په سفر یو لنډ مطلب لیکلی. د ورځپاڼې په لیکنه هندي چارواکو ډاکټر عبدالله ته د سولې په پروسه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی. عبدالله عبدالله هند ته په 5 ورځني سفر ورغلی او هلته یې له صدر اعظم نریندرا مودي، د ملي امنیت سلاحکار اجیت دوال او د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره کتلی. هندوستان ټایمز د جی شنکر په حواله لیکلی، هند په افغانستان کې د سولې، ثبات او سوکالۍ راتلو ته ژمن دی. عبدالله عبدالله د افغان سولې د پروسې لپاره د سیمې د هیوادونو د ملاتړ جلب خاطر لومړی پاکستان او بیا هند ته سفرونه وکړل او په نږدې وخت کې منځنۍ آسیا ته هم روان دی.
د خوست ښاروالي ریاست چارواکي وایي چې خلکو ته د کارموندنې او د ښار د اساسي پراختیا په خاطر د نویو لوړپوړیزو ودانیو، ځمکتلي بازارګوټي او معیاري پلازو د جوړولو پلان لري. د خوست سرپرست ښاروال صدیق الله ازادي راډیو ته وویل د دې نوي پلان په پلي کېدو سره به لیوي خو د ښاروالي ثابت عواید ډیر شي او بل لوري ته به په ښار کې زرګونو کسانو ته لازم خدمتونه او کاري فرصتونه برابر شي. نجیب الله الخیر له خوسته راپور لري.
د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي چې په ښار کې یو شمېر معیاري پلازې او ځمکتلي دوکانونه جوړوي. د وګړو په پرتله د ښار د مساحت کموالی، په ښار باندې په ډېر اندازه د باراني اوبو ورتګ، د موټرو ګڼه ګوڼه او د دوکانونو لوړې کرایې د خوست ښار له اساسي ستونزو څخه دي. د خوست سرپرست ښاروال انجینیر صدیق الله ویل ښاروالۍ د بیکارۍ د کچې د ټیټولو او هغو کسانو لپاره چې په لاسي رېړو کې توکي پلوري، په دې سره به دوی ته د دایمي کار زمینې برابرې کړي.
دوه برنامه رو نه کړی چې بیکوری زیو ته شوی دو ګډای دی کراچای دی په داغه کې کاروبار کې د ټولو ته بیکور زمينه سازي کوي. اشار ولای ثابت وایي چې لور شول نو مونږ بل چاته سول نه لوسنیول نه خلوسیګو شار بس یکیږي.
د خو سرپرست خاروال د یو شمیر معیاري پلازو د جوړولو پلان یادوي وایي چې
د جرګې تلار باید میږي شهر نو بس بیرونه نقطه ته بل دغه افتخار مارکیټ د چې میږي دغه ډیره کلیدی نقطه ده او مرکزی نقطه ده، بس دا ځینې باید خامیاري پلازا جوړ شي. په همدې ډول ښاروالۍ نه ممزړه ده چې ښاروالۍ ساختمان د دفتر چې د لسم یو لسم منزل ته پورته کولونز منزلینه ټوله ساحه د تجارتي شي چر طرفه لیار لري هغه پلازې معیاري نه ټول پیره کوي.
بل لوري ته خصوصي دوکانداران او سوداګر د ښار د پراختیا او کاري فرصتونو د ایجاد لپاره د ښاروالۍ اوسنۍ طرحه ګټوره بولي، خو وایي چې د مارکیټونو د جوړولو په قراردادونو او د مارکیټونو او دوکانونو د ویش په بهیر کې باید شفافیت په پام کې ونیول شي. د خوست د سوداګرو د یوې اتحادیې مشر حاجی جمال تڼۍ وړاندیز کوي چې د مارکیټونو له جوړولو وروسته دې همدې دوکاندارانو سره قرارداد وشي
او دا چې کله دوی چې میګ دغه چې څومنځله جوړ کی څوک چې کې دې بده کنه کې دې کون به بده کنه ورکوي او نور چې جوړ کو په وقی ډول انکشاف پیدا کوي یې شر ولا یو ید وسره زیتیږي.
د خار مسؤلین د خاریان زینو شکایتونو ته پکتو وای تر اوسه د خوست خاروالۍ له اوسنوي املاکو او مارکیټونو همدارنګه د ټاکس او مالی لیدرکه راټولیدونکو اوای دومره ندی چې د خار د پاکولو، خاریان ته د لازم اسانتیاو د برابرولو او د خار د پراختیا په برخه کې ور باندې اړینې پروژې پلي شي. دوی وایي ښاروالۍ باید د ښار دننه په خپلو ملکیتونو کې داسې پلازې، لوړ پوړیزې ودانۍ او مارکیټونه جوړ کړي چې د ښاروالۍ دایمي عواید لوړ شي او د خلکو ستونزو او غوښتنو ته د رسیدنې توانایي پیدا کړي.
د خوست ښاروالۍ له ژمنو د یوې پروژې د کار پیل ته مخه کوو. په روزګان کې د اوبو د یوې زیرمې د جوړېدو چارې پیل شوې. چارواکي وایي چې د 950 کسانو لپاره به دا پروژه د 5 میاشتو په مخه د کار زمینه برابره کړي. له ترین کوټ څخه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
د اوبو د دغه بند د بنسټ ډباره نن ناوخته د اورزګان ولایت سیمه ییزو چارواکو د ترین کوټ شار اړوند سفر کاری سیمه کې کښېښودل. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد د یادی پروژې د پرانیستي پر مهال ویل چې د یادی پروژې د رغول پر مهال به 950 کسانو ته هم د کار زمينه برابر شي. شیرزاد وای پر دغه بند باندې څه باندې 14 میلیون افغاني لګښت راځي چې د دبليو پی لوري ورکول کیږي.
دا کاریزونه د وچکالی سره مخامخ دي، بیرته به د دې کاریزونه وب پیدا کی او د خلک به استفاده ځنی کی. په زراعت کې دا ډیر مهم او اساسي رول لري ځکه دا خلک اکثره د کاریزونه مخده وچدو پر خوا دی او به کمیږي. کدا چې کډیم ډکسي او دا پروژه په خیر سره ورسیږي دا کاریزونه به ورسره وب پیدا.
د د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد د غراز زیاتوی چې د یاد ذخیروي بند په جوړولو سره به په دغه سیمه کې د شپږو کاریزونو د اوبو د کمی ستونزه هم حل سي. په ورته وخت کې د دغه سیمې خلک هم زیات خوشاله دي کوم چې یاد بند ورته جوړیږي. دوی وایي له دې وړاندې د اوبو له ستونزو سره مخ وو او د یاد بند په جوړولو سره به دا ستونزې هوارې سي.
بسم الله زید د خرابات د کلی وسیدون کیما تاسو دې دم تلته لره چې موږ ډیر ارتیا ورته لره ځکه چې موږ وب بیخی نسته نو دا دم چې موږ وستړو کې داسې د ازموږ کلی وب سره پورته کې او بل د تزموږ هغه حتی خانان مل غریبان نو ځکه چې غریبان خسکه نو هغه ته مجازه نه پیدا سول نو ارتیا موږ ډیر ورته درلودل.
د اورزګان ولایت د کرنی او مالداری ریاست د معلوماتو لمخې چې دغه ولایت وس شاوخاویا سره نظمکه شاړه پرته ده او د اوبو د نشتون لکباله بزګران ورڅخه ګټه نه سی اخیستلای.
په راپور کې مو واورېدل چې په اورزګان کې د اوبو د زیرمې د پروژې چارې پیل شوې. دا پروژه پرون پرانستل شوه.
پیوا سیمه کې په کومه امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مسل سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
یو نړیوال خبر چې موږ اوس تر لاسه کړ دا دی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن وویل چې آذربایجان او ارمنستان موافقه وکړه چې د نن ورځې له غرمې به اور بند کوي. دا اعلان وروسته تر دې وشو چې په ماسکو کې د روسیې، ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو 12 ساعته خبرې وکړې. لاوروف وویل چې دا اور بند به دې ته زمینه برابر کړي چې دواړه لوري د دوو اونیو جګړو په ترڅ کې کوم کسان زندانی شوي هغه تبادله کړي او د وژل شویو کسانو جسدونه انتقال کړي. د انجلی د نړیوالې ورځې د ترنشت په خاطر د فنلند سرریاسمې سنا مارین د وی ورځې لپاره خپل څوکۍ وی ځوان انجلی مورتو ته وسپارله. د انجلی نړیواله ورځ د یکشن به پورسته یعنی سبا. سفی الله سانکزی راپور لري.
شپارس کلنه اوا مورتو د واکسی په نوم د فنلند د جنوب له یو واړه کلی صدارت مانی ته وروبلل شو. اسوشیټډ پریس لیکلی اوا ته د فنلند صدر اعظم سنا مارین د یوې ورځې لپاره د صدر اعظم چاره وسپارلې څو د برابروالي په تړاو د عامه پوهاوی د لوړولو په کمپاین کې برخه واخلي. نجونو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د ګرلز ټیک اوور یا نجونې د چارو واګې اخلي په نوم یو کمپاین چلولی. د نجلۍ د نړیوالې ورځې سګنې اصلي شعار هم په جنسي برابروالي یا مساواتو باندې د ټکنالوژۍ اغیز زیات شوی. د فنلند د یوې ورځې وړې صدر اعظم اوا مورتو د کابینې په غونډه کې او تر هغه وروسته خبر اعلانو ته وویل چې ټکنالوژۍ ته د نجونو لاسرسی د نړیوالو مساواتو په برخه کې د پام وړ موضوع ده چې باید کلکه پاملرنه ورته وشي.
زه وایم چې نجونې باید په دې وتوانېږي چې نور هم ټکنالوژي پراخه کړي او دا ښه درک کړي چې دوی څومره مهمې دي او دوی په ټکنالوژۍ کې هغومره ښې دي لکه څنګه چې هلکان دي.
اوا مورتو زیاته کړې په آنلاین بڼه د نجونو ځورونه یوه مهمه نړیواله موضوع ده. هواری ته باید ټولې هڅې وکړي. اوا ته د یوې ورځې لپاره چهارشنبه د صدارت چارې د نجلۍ د نړیوالې ورځې د رارسېدو په درشل کې وسپارل شوې. د نجلۍ نړیواله ورځ یکشنبه د اکتوبر 15 لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو سازمان د دغې ورځې د نومولو هدف دا یاد کړی چې په نړیواله کچه د نجونو د تعلیم، روغتیا او حقونو په تړاو عامه پوهاوی لوړ شي او هم د ماشومو نجونو د جبري ودولو مخه ونیول شي. کله چې د فنلند د صدارت ماڼۍ مختلف اوا مورتو خبر اعلان وپوښتل چې آیا غواړي پرختیا هم صدر اعظم شي، وی ویل چې هو غواړي صدر اعظم شي. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې یو شمیر چارواکي د نجلۍ د نړیوالې ورځې د درنښت لپاره یو ورځ خپل څوکۍ یوې وړې نجلۍ ته سپاري. سکال، کینیا، پیرو، سودان او ویتنام ویلي څو وزارتونه به د یوې ورځې لپاره وړو نجونو ته وسپاري. د نړۍ په کچه ځینو لویو ټکنالوژي کمپنیو له هغې ډلې مایکروسافت، سامسونګ، فیسبوک او ټویټر یکشنبه د نجلۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت خپلې مهمې څوکۍ نجونو ته سپاري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
قاری محمد نبی مینوال له هلمند لیکي افغانان اتفاق نه لري کې اتفاق ولري سول راتلای شي. فضل کریم درویش ته پکتیا له ځاځیاریو بلیکل دي د طالبان او حکومت پر یو بل له باور پرته سول نشي راتلای. سادات له هلمند لیکي طالبان او حکومت باید اول اور بند ومني. عبدالنافع افغان لیکي په داوه کې ک دواړه لوري سول غوړي باید اور بند وکړي. اته په جواب دیرش دقیقې شوې لند خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر ازادي رډو ته ویل چې په افغانستان کې د سولې پروانو هڅو کې باید د سیمې د هیوادونو اندېښنې په پام کې ونیول شي. د افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو او ترکمنستان په درې اړخیز غونډه کې د سیمې په کچه د افغانستان د سولې د هڅو د ملاتړ غوښتنه وشوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن وویل چې آذربایجان او ارمنستان موافقه وکړه چې د نن ورځې له غرمې به اوربند کوي. د قرغزستان پارلمان په پام کې لري چې د حکومت لخوا په اعلان شوي بیړني حالت کې د نوي سر اعظم د انتخاب لپاره نن رای ورکړي. نن د اکتوبر لسمه د اعدام د سزا نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په درشل کې د ایران او نړۍ د بشري حقونو ډلو او د رسنیو د ازادۍ فعالانو په ایران کې د اعدام په سزا محکومیت غندلی دی او د پاکستان د مخابراتو اداره په دې هیواد کې د چین ټیک ټاک ټولنیز شبکې د بندېدو خبر ورکړ او ویل چې ټیک ټاک د غیر اخلاقي او د فساد خپرونکو موادو فلټر کولو کې پاتې راغلی. او سجرډو په منځني سبد دولش پښنوي پټول افغانستان کې اوري. په لغمان کې د جینو لری پروتو سیمو ولسوالیو شزینه ست کون کې وای لا هم جن خندونه او سنځشته چې د شزینه ست کون کو د ستکرو په وړاندې خند دي. د لغمان د پهن مسولین د زدکون کو په وړاندې سنځ منی خو وای سنځ ډیره په خو سیمو کې چې نسبی ناامن دي. زموږ همکار سهار ګل امیرزی په دې اړه راپور چمتو کړ.
پرمینا د لغمان د کرغی ولسوالی وسیدونکو یو د لسم ټولګیز د کون کې ده. دا وایي د کور کلی زینو کسانو د دې کورنۍ ته داسې خبرې هم کړي چې د زده کړو مخې ته یې خند جوړ کړي خو مورې د زده کړو ملاتړ کوي.
په زده کړه کې مهم رول چې لري هغه زما مور ده چې همیش مونږه تشویق کړي په ځان ډېر تکلیف تیر کړي همیش د خلکو خبرې اخیستي. البته نجونې دې په مکتب ته لیږي یا زده کړو ته لیږي ته یوازې کور کې نور ډېر هغه خبرې چې زموږ استاد وانانات چې خزه د پردي کور ده دا خبرې د ورته ډېر شوې دي خو هغه نه دي منل تر دې چې ستونزې راته پیدا شوې. باید تعلیم وکړو تر څو دغه افغانستان کې چې اوسنۍ وضعیت د ټول د ناپوهۍ له وجې ده که موږ تعلیم وکړو دغه وضعیت خپله کنټرولېږي.
فرمینا زیاتوي دا سډیر انجونې پیژنې چې د ټولنیزو محدودیتونو له امله زده کړې نشي کولای خو اجرای وبل انجلۍ چې د نهم ټولګي زده کوونکې ده وایي چې د انجنونو د زده کړو پر وړاندې د خند لوی لامل په لارو کوڅو کې د انجنونو ازار او وضعیت ده. هجر وایي د کورنۍ نارینه د دې پر ځای چې د خپل انجنونو دفاع وکړي او د زورونکو مخه ونیسي ل خپل خويند ونړو د زده کړو حق اخلي.
بیا هغه مشکلات ده چې ورونه خويند ته اکثر اجازه نه ورکوي چې زده کړو وکړي. بیا دغه یوازینې موانع د دې چې دي اغه دغه دورونو مشکلات دي چې ورونه خويندو ته د مکتب په لار کې ودري ته ورونه غوي پازابې هغه سره بد چلن کې خو ورونه دي ته د خويندو ورونه مجبور کېږي چې خپل خويندي اته د پانتون نو بس پانتون ته نه پریچا پانتون ته لاړ شي.
د لغمان د پوهنې ریاست د معلوماتو لمخې په دغه ولایت کې ټول 307 دولتي او خصوصي خوندش ته چې پکې 212,293 زده کوونکي په زده کړو بوختي چې شاوخوا 2000 انجونې دي. د لغمان د پوهنې مسولین د خزینه زده کوونکو د زده کړو پر وړاندې ځینې خندونه مني خو زیاتوي چې د غستونزې ډېرې په هغه ولسوالۍ او لرو پرتو سیمو کې دي چې ناامن دي. د دغه ولایت د پوهنې رئیس عبدالله حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې هغه سیمو کې چې هلته د دولت لاسرسي کم ده د زده کوونکو جنو شمیر هم کم ده خو دی وایي چې په دا ډول سیمو کې هم د جنو خوندې لري او ټول خلاص دي.
مشکل خاص تن په هغه ساحاتو کې چې دولت زیات لاسرسی ده هلته هیڅ نوع مشکل نشته او بعض ساحاتو کې نو کمیت به په بعض ساحاتو کې لږ د انجونو په کم ساحاتو کې چې جنگ وی نو الته بل کم وی او نور څه کم ځای کې ساحه کې جنگ نشته دا نو الته مون کمیت دی ډیر زیات ده
په لغمان کې ټول یو سلو شپږ ویش لیسې دي چې شاوخوا 540 لیسې پکې دنجونو دي لغمان ولایت د هیواد په ختیځ کې پروت ته چې 15 ولسوالۍ لري او د ځای اوسیدونکو په باور چې په ځینو ولسوالۍ او لرو پرتو سیمو کې نام نه یو د خونیز بهیر ترڅنګ پر کاروبار هم بد اغیز کړی دی
په افغانستان کې په تیرو 1900 کلونو کې د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو په برخه کې یو لوی لاسته راوړنه شونځیو ته د میلیونونو نجونو تګ دی خو له دې سره سره بیا هم په میلیونونو نجونې تر اوسه له زده کړو بې برخې دي یو هم غزنی ولایت دی چې ویل کېږي په لسو ولسوالیو کې د نجونو لپاره هیڅ ښوونځی نشته پر دې سربیره له 1500 ولسوالیو یې تر اوسه یوه نجلۍ له 12 ټولګي څخه نه ده فارغه شوې د غزنی د پوهنې د چارو مسؤلین وسلوال طالبان تورنوي چې له لسو زیاتو ولسوالیو کې د نجونو د ښوونځیو د جوړېدو مخه نیولې ده نور حال د غزنی د ساجر اډو د خبريال حبیب الرحمن تاثیر پورا پورک
سادیه د غزنی قرباغ ولسوالۍ وسیدونکې ده دا وایز لې غواړي چې شوونځي ته لاړ شي خو دا جګړو لامل د دې پسمه کې د نجونو شوونځي نسته دولت وسلوال جنگیالي د زموش پر حال رحم وکړي
کلونو کلونو جګړې روانې دي مکتبونه نسته ټول نجونې او هلکان هم ته هیله لري سي په قرباغ کې مکتبونه شروع سي موږ له دولت غواړو سي موږ ته مکتبونه جوړ کړي او موږ خپل زده کړو او تعلیم یافته سو ډاکټرانو سو یا انجینر یا شل موږ نه جوړ سي موږ څو پر داس په تیارو کې ژوند کوو موږ راتلونکي خراب سي آینده هم خراب ده
دا یوازې سادیه نه ده چې د زده کړو هیله لري خو لاسرسی نه ورته لري بلکې د غزنی ولایت تر نیمایي په زیاتو ولسوالیو کې نجونې له زده کړو محرومې دي دا غزنی د پوهنې چارواکي وایي د دغه ولایت تر 400,000 پورې ماشومان ښوونځیو ته نه ځي د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار وایي د دغه ماشومانو تر نیمایي برخه زیاتې نجونې دي
اکثریت قاطع اکثریت انجونی دی یعنی اویا فیصد دغه تعداد انجونی تشکیلوی چې په یو تعداد زیات ولسوالیو دی غزنی کې د انجونو زده کړې له بده مرغه د مال نشته
محیب رحمان انصار وایي وسلوال طالبان اجازه نور کوي چې د انجونو لپاره شوونځي ورغوي او یا هم جن مکتبونو ته شامل کړي
تقریبا دو دو سودیر دو سودیر دو سودیر شاوخوا کی لقاتی ممانیت سر مخ شمو او دلیل هم دی ممانیت دی مسلم مخالفینو نارضایت و هغو هم دلتا دی پروژو تا خندون ایجاد کرد هیلا دا چلا دلائل خپل ملت سر شریک شدوی ولی دی مکتب ممانیت ایجادوی
وصلوال طالبان بیا پا دی آلال چوویلو چخده دا کبی تر دې وړاندې د پوهنې ریاست په وار وار ویلي چې وسلوال طالبان د نجونو د تعلیم مخنیوي کوي وسلوالو طالبانو بیا د پوهنې چارواکي د نجونو د ښوونځیو په نه جوړولو کې ګرم بللي مدني فعالان بیا د ښوونځیو د نه جوړولو په پر دواړو لورو راچوي او وایي دواړو لورې نه غواړي ښځې د زده کړو حق ولري سلام افغان وایي ښکاره خبره ده چې طالبان د نجونو له ښوونځیو سره مخالفت شوي خو پوهنې ریاست او د سیمې خلکو هم په دغه کار کې ناغېړي کړې ده
پوهنې ریاست منهج دی او مسؤل ریاست به اراده نه لري چې ښوونځي جوړ شي منډه نه ده کړې غږېدلې نه دي په دې کې تنا پوهنې ریاست نه ده ګرم په دې کې ولس ګرم ده چې نه غواړي راغلي نه دي پسې ګرځېدلې نه دي
په غزنی کې د شزو چارو رئیس شکریا ولی بیا وایي تر اوسه پورې په دې نه پوهیږي چې په دغه ولایت کې د نجونو د تعلیم په وړاندې خنډ څوک دی خو زیاتوي د تعلیم په برخه کې د نجونو وضعیت ته اندېښنې وړ دی
متاسفانه موږ هم تر اوسه پورې دا مشکل نه دی پیدا کړی چې معرف ولې د مکتبونه نه خلاصوي باید ډیر سعی او تلاش وکړي او د حل لاره پیدا کړي چې دا مکتبونه حجاب شي
دا په داسې حال کې د تعلیمي ماهرین په غزنی کې د نجونو او ښځو د تعلیم وسنۍ حالت تر ټولو بد وضعیت شوی دا غزنی مرکز اړوند د امیر محمد خان د عالی لیسې مدیره کبرا صاحبزاده وایي هر چا چې د نجونو او ښځو په وړاندې ستونزې جوړې کړې له هغوی هیله کوو چې دغه ستونزې له منځه یوسي
دا هیله کوو له خلکو څخه د قومي مشرانو څخه بیا په پای کې له طالبانو څخه چون تعلیم او تربیه په قران کې هم راغلی ده موږ پیغمبر هم په تاکید کړی ده چې موږ باید تعلیم او تربیه ولرو خو که ښځې وي په مکاتبو کې وي معلمان وي ډاکټر وي پولیسان وي دغه د جامع یو مبرم ضرورت ده
په غزنی کې له تیرو دولس کالو څخه په لسو ولسوالیو کې د نجونو هیڅ ښوونځی نسته او له پنځلس ولسوالیو څخه هیڅ ښځینه فارغه نه لري چې د پوهنې په برخه کې تر ټولو بد وضعیت ګڼل کیږي.
د غزنی په لسو ولسوالیو کې د نجونو لپاره هیڅ ښوونځی نشته. د افغان ماشومانو یو بل تعلیمي مسله له هیواد بهر راخلو. یو شمیر افغان کډوال چې ماشومان په ایران کې لسته کړو په برخه دي له ایراني چارواکو غواړي چې د دوی ماشومان ته د زده کړو امکان برابر کړي. د تعلیم د حق فعال عبدالحمید نورزی د دې کډوالو په استازیتوب د ایران له حکومت څخه غواړي چې هغه ماشومان ته هم شوانځي ته د تلو امکان برابر کړي چې میندې پلرونه په دې هیواد کې د استوګنې اسناد نه لري. شغله نورزی له احمد تکل سره د مرکه په پیل کې د سوال ته جواب وایي چې د دې ماشومان د کورنیو غشتنه سره
شش کال مشکلات ستا او ایران حکومت دا وایي هغه سره چې په خاطري مکتب ته یا مدرسې ته هغه سره پرځم او نو اسرای ته په مکتب کې نه پرځم. نو اسرای مثلا دا وسته کوچنی د وکال سی باید لاړ سی مکتب ته. ایران دولت وایي نه پرځم منګره یا پلار یا مور سم صحیح مدارک ورلی یا کني مدارک نه لی به مدرکی زغه سره په مدرسې کې نه پرځم.
بل نورزای صاحب دقیق معلومات شته چې په ایران کې په کوم شمیر کډوال افغان ماشومان لزده کړو به برخې دي؟
د سازمان ملل او د ایران د سروې د مخه 480,000 نفر په ایران کې تحصیل کوي او هغه خلک چې به برخې دي هغه په دې به برخې دي چې کم احصائیه نسته حدودا 340,000 پر نفوس ته د ماجرو چې یو ملیون د سازمان ملل در نظر لاندې دي تقریبا 900,000 نفر. دقیق معلومات هیڅ سره نه لري چې آیا 300,000 نفر شش کاله تحصیل پاتېږي 500,000 نفر پاتېږي څومره نفر پاتېږي. هغه معلومات چې موږ لرو په زرهاو دي.
د ایران په کومو ولایتونو یا سیمو کې دا ممنوعیت لګېدلی؟
دا ممنوعیت چې لګېدلی دي په ټول ایران کې دی او دستور د وزارت داخلي دی او اصلي مخالفت د وزارت داخلي دی او دلیل دا دی چې دوی وای کچيري کماشوم لارسي مکتب ته دا یو نو جواز دی د دې چې خانواده او د کورنۍ پاتېږي په ایران کې او یو نو تشویق دی د لپاره چې نور به کارتو خلک راسي ایران ته او خپل کوچنیان ورکی ماشومان ورکی مکتب ته او دغه رویګه دوی دلته په ایران کې پاتش.
نورزای صاحب دا یوازې هغه ماشومان دي چې نوی خوندزیو ته ځي او که هغوی چې لپخواره یې سي خوندزیو ته ځي او شامل شوی دي هغه هم په دې کېشته.
خبر ده شي چې ممنوعیت اکثر هغه خلک شامل کیږي چې ماشومې د وو وکلندي او تازه غوړي بلارسي مکتب دلته د وو کالو چې سي ځینو مکتب ته ایران دولت د ممانعت کوي او بل خبره ده د کچيري پروش کال یا ورن کال تاسو په سر شمالي کې شرکت نه وای کړی هغه هم مکتب ته نشته یعنی تا و هم سم اتم سم موویل دی بیسون زی موویل دی شش کال دغه سون زرلی چې د ایران دولت تاسو سر چې قانوني اسناد نرلی دغه پرابلم تاسو پیښ کی دغه مسله او دغه مشکل تاسو پیښ کی چې تاسو وانه سي مکتب.
مننه نورزای صاحب. او ورسته پښتنه دا چې د ممنوعیت د کوم عمر یا کوم ټولګیو د ماشومان لپاره ده؟
ممنوعیت چېستا اکثر هغه اول سمفیان دي چې اول سمخت دي او د هغو لپاره دی چې نه پرېږدي او دوم دا مسله ده چې که چیرې تاسو پروش کال او وړن کال په سروي کې شرکت نه دی کړی نو خبره د سروي ده. ایران دولت ډیر کوشش کوي چې د ماجرو کموالی راولی په ایران کې او دغه هیڅ نو ډول اسناد ورنکی چې دوی ته قانوني زمينه پر هم سي دي لپاره چې دوی تحصیل وکي او شش کال غواړي لرسي پنځم شپږم اتم نهم لسم سمفته د ایران دولت ساسو مخنیوي کوي وايي تاسو باید په خوا په سروي کې شرکت کړئ چې شش کال مو اجازه درولای چې لرسي.
د تعلیم د حق فعال عبدالحمید نورزی اوس هم لبی خبرتیا او روس د غړی اچار تفریح پروګرام لرو.
لشکرګا شهر او جنو نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاد کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوښ کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او اصلات خوراکام
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
اچار اچار اچار
د تشي اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګيار ناشنا
قدر مون اوریدونکو سلام روختي اول وای چې د کورونا ناروغي بیا د خوا خوا قدم وای روختون والا وای دویمه چپای رازی نو ډالر ورته پکار دی چې مخیونی سو د خبرونه په پیل کې مو د بوټ پاکانو ل رئیس سره مرکه درته کړی دا کای ووري نو د چاپروسانو او بوټ پاکانو په توپیر به هم خبر شي
د بوټ پاکانو د لوی شورا خاغلی رئیس که خپل ځان راو پیژنې نو خوشاله وشو
مهرباني مهرباني زه خیالي خان بوټ پاک د بوټ پاکانو د لوی شورا رئیس
د بوټ پاکانو د لوی شورا خاغلی رئیس که درته وایي چې د بوټ پاکانو شورا څه کارونه کوي مهرباني بوموي
د بوټ پاکانو شورا ته هیواد ټولو بوټ پاکانو د حقونو خوندي کولو او په مجموع کې د ټول هیواد د خدمت مسؤلیت لري موږ غواړو د بوټ پاکي د فرهنګ په بابا وله سره خلک حوصله او خوشخلقي تر او بولو د بوټ پاکانو شورا حل ځل کوي چې په دې ډول د زور او دیکتاتوري فرهنګ کمزوري کې او هر څوک مقام او هدف ته د رسیدو لپاره د بوټ پاکي اصول وکاروي
ل بوټ پاکي نامو مقصد د خلکو د بوټانو پاکول دي
نه 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 ل بوټ پاکي نامو مقصد د چارواکو او هغو شخصیتونو چې د یو څه تمه ورڅخه کیږي په پاکو بوټانو صافي تیرول او لاس وهل دي په دې معنی چې د خپل هدف د لاسته راوړلو لپاره قدرت والا کسانو ته یو څه خوشامن او ښکته پورته کیدل شرم ونه ګڼي او په خلاصه ټنډه ملا ورته کړوپه کي
ستاسو مقصد چاپلوسي او غړمالي ده
نه په اصل کې د چاپروسی او بوټ پاکي ترمنځ ډیر زیات توپیر دی معمولا چاپروسی سړی ښکته راولي او بوټ پاکي پورته بیایي په اصل کې بوټ پاکي خپل منل شوي اصول لري چې که بیا اړتیا وي یوه ورځ به یې درته تشریح کړم
نو ته بوټ پاکي له چاپروسی او غړمالۍ څخه جلا بولې
بالکل همداسې ده دا دواړه جلا دي او جلا څېړل کیږي
یو وړوکی مثال یې راکولی شي
او ولې نه چاپروسان او غړمالان ایله تر ریاست ورسیږي هغه هم چې ډیر تجربه کار او ماهر چاپلوس وي خو بوټ پاکان آن وزارت او سفارت ته هم رسیدلی دي بل مثال یې دا دی چې چاپلوسان هر عادي سړی هم پیژندلی او تشخیصولی شي خو بوټ پاکان یوازې ډیر ماهر کسان هم په سختۍ پیژندلی شي
کوم لوی توپیر هم سره لري که نه
او ولې نه لري د چاپروس او وړمال زیاتره وخت خوله جنگه او سترګې تیز حرکت کوي خو بوټ پاک بیا آرامه ظاهرا زړه سوانده خواخوږی عادل او روشن فکر ښکاري او په ندرت سره د چاپروسې علامې پکې راڅرګندېږي
اوسې کوم ډول ښه چلیږي
بوټ پاکان دوی داسې دي لکه ماین پاکان د صاحبانو زړونه د ځان دپاره له هر ډول تشویش او شکه پاکوي زین خلک له موبایل سره ډیر امین لري او پکې خبرې کول ډیر خوندور کوي لکه داسي
ا
زز دمسو خو ګوره پام دی وی چې زر زر زنګ وه چې سودا به می درته
خا خو ته مرچا ته خوشی خوشی زنګونه مو وه چې ډیر مصرف لري
نه وه ما کم کوم وخت تا ته وه پالوتکه کی زی
او ډیر لري ولایت دی
ځا خدای دې په خیر سره ورسو
پام دی وی چې زونډه ولونګ هر ورځ خوانځي ته لاړ شي او درسونه وای
اخه ګوره کدی کوم ښه شی پیدا کړ چې راته وایې خلی وایې د هغه ځای ښې ګاڼې دي
بلې اورم څوک خبرې کوي
بلې بلې د زونډې پلارې
خورې ته څوک خبرې کوي
وای خدای دې ورمې ډېر لاندې کړه دوه ورځې دې نه دی وتلې اوس یې خورم کړم
دا ته څوک یې زه د ځونډي پلار نه یم سربلان خان یم
شاشا اوس دې نوم بدل کړ
خورې ته لکه چې د بادر خان مېرمنې ته درېږه چې بادر خان ته ورنارې کوم
زه پوهېږم چې هوا دې بدل شوې ده خو زه به دې مخه شم
بله د ځونډي مورې ته یې څه دی ویل
هلو د ځونډي پلار ته یې
او څه دی ویل خیرت خدای
هغه مخکې څوک را سره غږېده
هغه د ما ملګری سربلان خان و څه خو به دې نه وي ورته ویلي
نه څه مې کاوه ورته ومې ویل چې د ځونډي پلار مې په کار دی
ښه نو څه دی ویل
ما ویل چې څو بجې دي وړه لمدوم
خو هغه دی په کور کې هم دیوالي سر شته او په موبایل کې دې هم سر شته
په هغه کله پوهېږم
یوه بجه ده
دا ښه دی وړو لمدولو وخت دی خو ګوره چې بیا راتلې چې ژاولې دې یوې نه شي
ښه ځه د خدای په امان
په مخه دې ښه داسې وارخطا یې خو لږ به غږېدلی وې
کار لرم و ښځې مومې په عذابه وه او خمه او پیژندې چې د ما بدبخت میرمن او د زونډي مورې څه دی ویل
ما ویل چې د الیکانو د پخو د چاندو لپاره واسلین واخلم کنه هغه نور خلاص سوي دي
وایخله
لږ واخلم که ډېر
هر څومره چې اخلي وایخله
ښه خو ګوره چې بیا غالمغال ونه کې چې ډېر دې اخیستی وو
زه په اندازه یې واخله
ښه
څه وایې
ما ویل سبا ته مې زنګۍ په مور پسې ولېږم
د څه لپاره
نور ټول راغلي دلته دي مونږ کره دي یوازې مور مې نه ده راغلې
ټول د څه دپاره راغلي دي
ستا تېروي د لور کورې دی
پسې ولېږه
څه شی ورته پاخه کړم
د ما سار هر څه چې ورته پخوي پخې که له خوبه دې وویستم
څو بجې دي چې بیا ویده شوی یې
څو بجې دي د شپې دولس بجې دي
تر اوسه خو لا سر ماښام دی هسې خوب غلبه در باندې کړې
د تا ساعت تېر دی موږ ټوله ورځ کار کوو
همدا اوس مې پلار یاد کړې ګوره چې راتلې چې نوکریزې دې هېرې نه شي پام دې وي چې دلهم نوکریزې راوړې
هلو هلو شکر دی خدایا چې د موبایل چارج خلاص شو که نه تر سهاره یې نه پرېښودم تا په څه بلا واوښتم اوس دغه کیسه هم واورئ
نیرختون لجرای واټ نه سم د قصابای مارکیټ جوړ شوای و څنګه بچ پیسې دار ناروغ روغتون تر راغی نو په عملیات کولو به د متخصص او ډاکټر انترمنس سم ترګنی پیل شو د ناروغ د معاینه او داخلي پر وخت بل ناروغ نه زیاتې دی هغله پایواز نه لري پښتنې کېدی مثلا چیرته کار کوي د میاشتې تنخواه مو څومره ده کور مو د ښار په کومه ناحیه کې دی او څو پوړه دی دغسې پوښتنو د ناروغ برخلیک معلوماوه چې باید عملیات شي که نه ځواب ورکړل شي او یا هم په لومړي لیست کې ونیول شي او که په دوهم دریم او نورو کې داسې ناروغان ډېر وو چې له یوې یوې نیمې میاشتې راهیسې په روغتون کې د عملیات په تمه پراته وو چې د هغوی ټولو د پاتې کېدو علت د هغوی د کمې تنخوا کارونه او خام واړه کورونه وو د ناروغ به چې څومره کور غټ او پوخ وه او چې څومره به یې تنخوا او نور عایدات ډېر وه نو همدومره به یې د عملیات شوي ځای ټاپ هم اوږد او لوی وه تر څو معلومه شي چې ناروغي خطرناکه او عملیات یې سخت او مهم وه د جراحي هر متخصص او پروفیسور څو تنه همکار ډاکټران او نرسان درلودل چې د عملیات پر وخت لمرستي علاوه د راتلونکي هر یو ناروغ په اړه د استخباراتي معلوماتو ټولولو دنده یې هم پر مخ بیوله او په نتیجه کې خپل برخه اخیسته. ځکه زیاتره پایوازانو به د خپلو ځانګړو معلوماتو له ورکولو څخه ډډه کوله، نو همدغه همکار ډاکټران او نرسان و چې کره او سم معلومات به یې پیدا کول او د هغو له مخې به یې د ناروغ د جراحي وخت او نوعیت ټاکه چې مثلا ګیډه څومره چیرې شي، د عملیات په کوم لیست کې ونیول شي او پایواز ته د عملیاتو کوم نرخ ورکړل شي. سره له دې چې په روغتون کې کوم استخباراتي کانال یا شبکه نه وه، خو بیا هم دا هر څه دومره پټ او په کراره ترسره کېدل چې غوږ په غوږ هم نه خبرېده. نن هم لکه د نورو ورځو غوندې د متخصصانو ترمنځ غوښنه او شتمن ناروغان سره وویشل شول او پروفیسران په سپینو جامو کې چې د دوی د پاکۍ او اخلاص نمایندګي یې کوله د عملیات کولو خونو ته لاړل. نرسانو عملیات ته برابر ناروغان یو یو په نوبت عملیات خونې ته راننه ایستل او له عملیات وروسته بیرته وویستل او په انتظار خانو کې د شیرینې له اخیستلو وروسته خپلو پایوازانو ته ور وښودل. د لومړۍ درجه ناروغانو له جملې داسې ناروغ نه و چې خېټه له 22 کمه چیرې او ګنډل شوي وي، او همدې لویو ټپونو ښودله چې ناروغ ښه دنده، ښه عایدات، لوی کور او لوی کاروبار لري. د روغتون لوی متخصص جراح د وروستي ناروغ په عملیات بوخت و چې هنر سپټ په غوږ کې وویل، صاحب همدا اوس یو ناروغ راوړ چې دوه غټ شرکتونه، درې غټ مارکیټونه او څو پاخه قیمتي کورونه لري. پروفیسور په بېصبرۍ سره خبره ونیوله او ویې ویل، ډېر د خدای رحم شوی، همدا اوس لاړ شه او عملیات یې برابر کړه، زه ژر ژر دا خلاصوم او درځم. بیا یې خپلو همکارانو ته وویل چې ژر ژر د ناروغ ټپر وګنډي او ځای بل ناروغ ته خالي کړي. لږ شېبه وروسته یو خېټور ناروغ د عملیات پر میز سملول شو او د بیوښه کولو کار یې پیل شو. پروت ناروغ اپنډکس شوی و او ډیر وخت ورباندې تیر شوی و. له همدې امله ډاکترانو هڅه کوله چې عملیات یې ژر ترسره شي او په همدې وخت کې همکار ډاکترانو ته ورپیاد شوه چې له ورخطایې یې د عملیات نوې چاړه د هغه بل ناروغ په خېټه کې پریښې ده.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و سپوږمۍ، برای افغانپور، یاسمین حکمت او صادق سپنغر.
نرے نرے خوگی گی نرے نرے خوگی گی سلم نرے نرے خوگی گی سلم نرے 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 خوگی گی تمین ولی بیلی گی تمین ولی بیلی گی تمین ولی بیلی گی تمین ولی بیلی خوگی گی دلم نره 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 خوگی گی دمیان ولی بینی گی دمیان ولی بینی گی دمیان ولی بینی گی دمیان ولی بینی گی
ساعت 9